آشنا ادامه داره، با ما باشین.
تشکر جان، خدا یارو نگهدار شما.
آمریکا آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د افغانستان د همبستګۍ ګوند نن په کابل کې مارش کړی. د ثور اومه او اتمه ورځې د تاریخ تورې ورځې بللې دي. د جرمني جمهور رئیس په لومړۍ جهاني جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل عام قتل بللی. او د ایټالیا پولیسو ویلي دي چې د 13 مشکوکو اسلامي افراطیانو د نیولو دپاره عملیات پیل کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر پورتونو علاوه د اشنایانو د ادبی ډیری پروګرام شته، مګر د پروګرام د وخت سب شوه ده تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او حسیب الله کوزیده د ساعت خبرونه وایو.
نن په کابل کې د افغانستان د امبستګي ګوند په یو لاریون کې د ثور اومه او اتمه ورځ د افغانستان د تاریخ د تورو ورځو په نامه یادې کړې او بې غندلې. نن سهار دا ګوند په سلګونو غړو او پلویانو د کابل د دارالامان د ماڼۍ مخې ته په یو غونډه کې د ثور د اومې د کمونیستي کودتا او د ثور د اتمې د پخوانیو مجاهدینو د بری د ورځې عاملین په سختو ټکو وغندل. د غولاریون کوونکو تیرو نژدو درې نیمو لسیزو د بیلابیلو رژیمونو د پخوانیو چارواکو هم د یو شمېر اوسنیو چارواکو د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو په خلاف شعارونه ورکول. هغوی د افغانستان د روانې غمیزې د عاملونو په توګه یاد کړل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پاکستان د امریکا د تروریزم ضد قواو لخوا د دوه یرغمل شوو کسانو د صحوي وژل کېدو له امله خپګان او حیراني څرګنده کړې ده. دا دواړه کسان خیریه کارکونکي وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعده په قید کې وو. د پاکستان د بندرنیو چارو وزارت د پیښې د دواړو قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د بي پیلوټه الوتکې په برید کې د دغو کسانو وژل کېدل دا ښیي چې د دې ټکنالوژۍ استعمال ناګواره خطرات او عواقب لري چې پاکستان یې د ډېر پخوا راهیسې یادونه کوي. د امریکا یو چارواکي پروند پنځ شنبه په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې امریکایي تبعه چې وارن واشنگټن نومیږي او ایټالوي تبعه چې ګویانی لوپورتو نومیږي د روان کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د بي پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. جمهور رئیس اوباما په خپل رسمن د دې پیښې په خاطر بخښنه وغوښته او ویل چې د امریکا د جمهور رئیس او د اعلی قمندان په توګه زه د ټولو تروریزم ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخلم چې پکې د هغو عملیاتو مسؤلیت هم راځي چې وارن او ګویانی پکې وژل شوی دي. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې هغه د دې پیښې له کبله خواشینی ښودلې ده، خواشینی ده او وایي چې د لاسته راغلو استخباراتو له مخې او د سرګونو ساعتونو کشف او نظارت له مخې موږ په دې باور وو چې د برید ځای د القاعده یو مرکز وو او دا چې هلته ملکیان نه وو موجود. موږ دا برید ځکه وکړو چې د دې دهشتګرو نیول کېدل ممکن نه وو. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دي چې احمد فاروق په نامه باندې د القاعده یو امریکایي غړی چې په سیمه کې د القاعده یو مشر هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. د غراز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ادم ګډن په نامه یو بل امریکایي هم چې د القاعده ویانو د جنوري په میاشت کې په عملیاتو کې وژل شوی. په بیانیه کې دا هم راغلی دي په داسې حال چې دواړه فاروق او ګډن د القاعده غړي وو خو دوی په مشخص ډول په نخښه شوی نه دي او نه داسې معلوماتو چې دوی د عملیاتو په سیمه کې حاضر وو.
د جرمني ولسمشر جاو چیم ګواک پرون د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال وژل سول قتل عام وبلاوې ویل چې د هغه وخت جرمني چې د عثماني امپراتورۍ متحد و تر یو حده د دې قتل عام مسؤلیت لري. په سلګونو زره خلک نن د جمعې په ورځ د ارمنستان په پایتخت رین کې راغونډ شوي چې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلم کلیزه ولمنځي. ترکیه درده ای چی ده عثمانی ترکانو لخوا در ارمنیانو وجل که دل قتلی هم و ترکیه وای چی ارمنیان پا یوی کورنی جگری که وجل سول زکه ده اغوی سر روسی هم رسته کوله. ترکیه وای چی ده وجل سوی کسانو شمیر ده 1.5 میلیون کسانو ندیر لج ده.
د ایتالیا پولیسو ویلی دی چې دوی یو لړ عملیات شروع کړی دي چې اتلس مشکوک اسلامي افراطیان ونیسي چې ویل کیږي په پاکستان کې د بریدونو سره تړاو لري او خایي پلان درلوده چې په واتیکان باندې حمله وکړي. سارنوال مارو مورا نن د جمعې په ورځ په سردینا کې خبریالانو ته ویلي دي چې دوه کسه چې ویل کیږي د اسامه بن لادن ساتونکي وو هم په دغو مشکوکو کسانو کې شامل دي. نور مشکوک کسان چې ویل کیږي په واتیکان باندې د برید پلان درلوده. هغه وویل چې د تلیفوني مکالمو نه داسې معلومیږي چې دغو کسانو د یوې ممکنې حملې دپاره تیاری نیوله. پولیس ویلي دي چې د دې عملیاتو مشکوک کسان ټول یا پاکستانیان دي او یا هم افغانان دي چې دا شک پرې موجود دی چې غوښتلې په پاکستان کې د دې حکومت په ضد انقلاب وکړي. چارواکو ویلي دي چې د مشکوکو کسانو په ډله کې په ځینو یې دا شک دی چې د پاکستان د پېښور ښار د 2009 کال د بم په چاودنو کې هم لاس درلوده چې د 100 نه زیات کسان پکې وژل شول. پولیسو خبره کړې ده چې د پلټنې عملیات ادامه لري او ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي او ځینې نورې باور کېږي چې د هیواد نه به وتلي وي.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاندې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د اروپایي اتحاد په منځګړیتوب د اوربند موافقې د تطبیق په برخه کې پر مخ ولاړ سي چې د اوکراین په ختیځ کې بالاخره شخړه پای ته ورسیږي. دواړو مشرانو نن د جمعې په ورځ د ارمنستان په پایتخت ایروین کې سره ولیدل چې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کلیزه ولمانځي. ولسمشر هولاند وویل چې تر ټولو ښه لاره چې د رامنځته سوي خنډ څخه به زموږ په راوتلو کې مرسته وکړي دا ده چې مخ پر وړاندې حرکت وکړو او د مینسک تفاهم نامه عملي کړو. د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې په جګړې کې د 6000 څخه زیات خلک وژل شوي دي. په عین حال کې ولسمشر پوتین پر ولسمشر وړاندې باندې غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې دي کار وکړي چې د اوکراین د مسلې پر سر خړې پړې شوي دي.
د انډونیزیا چارواکو د بارنیو سفارت خانونه غوښتي دي چې د نوسا کمبنګ په ټاپو کې د هغه زندان ته ورشي چې پکې د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان ساتل کیږي او ځینې خارجي اتباع دي. ټاکل شوی ده چې دوی سبا او بل سبا ته اعدام شي. چارواکو د ډیپلوماټانو نه غوښتي دي چې د خپلو اتباعو سره د وروستي ځل لپاره وګوري. تر اوسه نه ده معلومه چې نه بارني بندیان او یو انډونیزیایي به څه وخت اعدام شي، خو جاکارتا تر اوسه پورې د 2 اویا ساعتونو مهلت لانه دی ټاکلی چې د قانون له مخې باید د اعدام نه مخکې د 2 اویا ساعتونو مهلت اعلان شي. په بارنیانو کې د استرالیا، برازیل، فرانسې او نایجیریا اتباع دي. د انډونیزیا سخت دریز د دې هیوادونو سره د دغه هیواد په اړیکو باندې تاثیر اچولی دی. د انډونیزیا جمهور رئیس چې د تیر کال په اکتوبر کې واک ترلاسه کړی دی د اعدام سخت طرفدار دی او وایي چې هیواد د مخدره موادو د عاجل وضعیت سره مخامخ دی. د روان کال د جنوري په میاشت کې شپږ کسه د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم او ووژل شول. په انډونیزیا کې اعدام نشته او مجرمین وشتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د اروپای اتحاد د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې وایي غواړي د مدیترانې په سمندر کې د ژغورنې او پلټونو په برخه کې خپله بودیجه درې چنده کړي، خو ملګري ملتونه وایي چې کلیدي موضوع دا ده چې د کډوالو د پناهندګۍ غم وخوړل سي کله چې دوی د جنګ او تشدد څخه اروپا ته پناه وړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کمیسیون د جمعې په ورځ وویل چې د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو پراخول یو مهم اقدام دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې که په سمندر کې د پناه غوښتونکو د مړینې د مخنیوي دپاره کار کول هدف وي نو باید پر نورو لارو چارو هم غور وسي چې د پناه غوښتونکي خوندي ځایونو ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کمیسیون پر اروپایي اتحاد باندې غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو د حفاظت لپاره دي نورې حقوقي لارې چارې وسنجول سي. او د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای ای په خوانی رئیس ډیوډ پټریس باندې له دې کبله د سلو زرو ډالرو جریمه او د دوو کالو تعلیقي بند سزا را وختله. شیخ پلیوی خدمې ته هغه وخت پټ او سری اطلاعات ورکړي وو چې هغه د جنرال پټریس سوانی په کتاب باندې کار کاوه. د شپته کلن پټریس یو وخت د عراق او افغانستان د جګړو په وخت کې د امریکا په بوز کې تر ټولو لوړ پوړی جنرال وو او روسه د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د سی ای ای د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه یو کال د سی